وخت د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت نن د انس حقانی په شمول د درې مهمو طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، او د امریکا سفیر جانباز بیا د حکومت دا پریکړه ستایلې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په مشروط ډول د انس حقانی د خوشی کېدو خبره وکړه. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي 348 ځوانانو ته د تخنیکی زده کړو زمینه برابره کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې لومړۍ ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې وویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي سراج الدین حقانی ورور دی. دوه نور کسان حاجی ملای خان او حافظ رشید عمری هم دي چې جمهور رئیس نن د خوشی کېدو خبره وکړه. ولسمشر غنی نن په کابل کې په وینا کې چې د افغانستان ملي ټلویزیون خبروله تایید کړ چې دا کسان به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی، په 2014 میلادي کال کې برمته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نو ویل دی هیله لري چې د انس حقانی خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیل سره هم راسته وکړي.
تصمیم گرفتیم چې سیتان از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین المللی ما دستگیر گردیده.
دوایی مش پریکر وکړه چې د طالبانو درې زندانیان به چې زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته له افغانستانه د باندې نیول شوي وو خوشی کړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بسنن وویل چې د دې پرمختګ کلک ملاتړ کوي. جان بسنن په کابل کې ویغونډې ته چې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی وو وویل چې دا یو انساني حرکت دی، او دی هیله لري چې وسلوال طالبان به هم ورته ګام پورته کړي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 348 ځوانانو ته د برقي وسایلو د ترمیم، د غالیو د اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، خیاطي، آرایشګاه، ګلدوزي او نورو تخنیکي چارو د روزنې پروګرام جوړ کړی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالاحد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځانګړي روزنیزه دوره د ځوانانو د خود کفا کېدو لپاره جوړه شوې ده. احمدي په وینا په دې دوره کې 1,300 نارینه روزل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ. ډونالد ترامپ پر یو ټویټ کې ولیکل د دې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شفاف جمهور رئیس ووسم، د دې اونۍ په ترڅ کې به د اوکراین له ولسمشر سره د لومړۍ او د تر ټولو مهمې ټلیفوني مکالمې متن خپور کړم. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې وې. ترامپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلینسکي تر انتخاب وروسته هغه ته ټلیفون کړی و. د دواړو د ټلیفوني مکالمې څرنګوالي په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا لپاره د جمهور رئیس ترامپ لپاره پراخه لانجه جوړه کړه. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د ډیموکراتانو یو ډله د دې ټلیفوني مکالمې په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د استیزا مقدمه جوړوي. د استیزا په اړه د تحقیق کمیټې پریکړه کړې چې له سبا ورځې به د کانګرس په غونډو کې پر دې اړه عمومي او خلاص بحث پیل شي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطینی وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل سوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزه ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې دوه تنه زخمیان شوي هم دي. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته نن راکټ وربښتي دي. د اسرائیل لور ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطینی وسلوالو قومندان بهاولاتا پر اسرائیل په زیاتو حملو کې لاس درلود، او د درویو نورو د نورو حملو پلان یې هم درلود. په دې عملیاتو کې د الاتا ښځه هم وژل سوې ده. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نور سلطان نظربایف نن وویل چې دی هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ترمنځ د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نور سلطان نظربایف نن د خپل هیواد په پلازمینه نور سلطان کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی موافقه ورسره کړې ده چې په دغه سې مخامخ کتنه کې به ګډون وکړي، او نور سلطان نظربایف وویل چې په دې اړه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم خبر ورکړ سوی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپووزمه د اوکراین له خاورې جلا او له ځان سره الحاق کړه. پر روسیه هم داراز تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین له خاورې د جلایي غوښتنه کوي. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د روسیې د پلویانو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی، انس د جلال الدین.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن د حقانی شبکې د یو مهم غړي انس حقانی په شمول د درې مهم طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. دا خوشی کېدل د څه لپاره، د څه په بدل کې، او همدارنګه په دې اړه په افغانستان کې عمومي نظر څه دی، دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د امریکا سفیر جان باس په کابل کې البته د دې بندیانو د خوشکیدو هرکلی کړی او د ولسمشر دا ګام ستایلی. دا به واوري چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له شلو په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر دوام کوي. همدارنګه به د انتخاباتو په تړاو په یو بل رپورټ کې واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي مولانا محمد عبدالله هغه تورونه رد کړل چې ګوندي کوم چاته یې توهین یا سپکاوی کړی. پر نوموړي تور لګیدلی چې د انتخاباتو یو کارکونکی ګواښلی او سپکاوی ورته کړی. دا موضوع هم څیړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم دربرو. نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او همدارنګه د ګوړی اچار تنظیم پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د خبرونې لومړی رپورت راخلو. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو او تر خوا یې له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړې. ښاغلی غنی وایي یا طالب بندیان په مشروط ډول آزاد شوي، خو طالبانو ته خبرداری هم ورکړ که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. اخوا په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشر غنی د دې پریکړې ملاتړ کړی دی او وایي د دې بندیانو خوشی کېدل به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل له کابل څخه د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو درې مهم غړي په مشروط ډول له زندان آزادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سشنبه په همدې اړه ملت ته په خپله وینا کې وویل د حقانی شبکې د درې غړي د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 40 کلن تیموټی ریکس د آزادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشی کیږي. ولسمشر زیاته کړه دا سخته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا بل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو پایل ته لار پرانیسي.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره د ډیرو مرستو وروسته د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زمینه سازۍ، سولې او ثبات ته د رسیدو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه، قوت او تلوالۍ له بشپړ باور وروسته مو پریکړه کړې چې درې تنه طالب بندیان له زندان آزاد کړو.
از بند رها سوز.
په خوشی شوی بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه ولاسته راوړنې قرباني نه کړي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس د ولسمشر غنی له دې پریکړې هرکلی کړی. د امریکا سفیر وایي د افغانستان حکومت دا پریکړه به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي.
متحده ایالات د درې طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو د ولسمشر د شجاعانه پریکړې د یو انساني حرکت په توګه ملاتړ کوي. موږ هیله من یو چې طالبان هم ورته ګامونه پورته کړي. دا کار به د جګړې له پای سره مرسته وکړي. دا وروستی میړنی ګام دی چې ولسمشر او د افغانستان حکومت د سولې لپاره د افغانانو د غوښتنې پر بنسټ پورته
د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادانو کیوان کینګ او ټیموټی ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول شول، خو ولسمشر غنی وویل د استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې بې پایلې وي. ولسمشر غنی نن په خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداری هم ورکړ، کله تاوتریخوالی لاس په سر نشي، د 1390 مریض کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولي وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو شمیر کاندیدانو یا انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په یو خبري غونډه کې ویل کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. په اړه یې له کابل څخه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د نومندانو د پلویانو د اعتراضونو زیاتېدل او د رایو د بیا شمیرنې دوام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رایو بیا شمیرنې ته دوام ورکوي، خو یوازې هغه رای د منلو وړ دي چې د بایومیټریک په وسیله استعمال شوي وي. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بیا شمیرنې بهیر په شلو ولایتونو کې روان دی. د دې په خبره په 14 ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د ملاتړ له لوري د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي دي.
موږ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له لوري د ځینو ولایتونو دفترونو د تړلو له امله اندېښنه لرو چې له دې سره به د عقرب په 23مه لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
اغلی نورستانی له انتخاباتي ټیمونو غواړي چې له کمیسون سره د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې مرسته وکړي، خو معترض نوماندان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې د بندولو غوښتنه کوي. د نوماندانو ملاتړي وایي په همدې خاطر د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل چې شاید د دوی دغه اقدام د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وغځيږي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان له شلو په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ګودامونه د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې دا اعتراضونه شاید نن د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته پراخ شي.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن وایي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل د دوی په دستور نه دي شوي او کمیسیون باید د غیر قانوني کړنو په کولو سره ځان له خلکو سره مخامخ نکړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم تر څنګ د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا هم وایي چې دغه اعتراضونه د خلکو له لوري شوي دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون دغه کار غیر قانوني وباله ویول، که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي دی به د انتخاباتو پایلې ونه مني. نوموړي وویل چې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر وړاندې باید نږدې 3 لک رای باطل اعلان شي. د جمهوري ریاست انتخاباتو دغه تازه جنجالونه داسې مهال راپورته کیږي چې د انتخاباتي محل ویش له مخې باید 2 ورځې وروسته د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تازه اروپایي ټولنې په خپل وخت د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه کړې او دغه شانې له نوماندانو غوښتنه کړې چې نتیجې هم باید ومني.
هم د انتخاباتو اړوند مسلو سره پاتې کیږو او هم له اکرام الله اکرام سره. په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د دې کمیسون یو غړي مولانا عبدالله پر د باندې لګیدلی تورونه رد کړي. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی ته په یو لیک کې لیکلي و چې خاغلی عبدالله په یو غونډه کې د کمیسون یو بل مامور ته سپکه ژبه کارولی او همدارنګي ګواخلی. خو مولانا محمد عبدالله نن په یو خبري غونډه کې دا تورونه رد کړل او غیدا بیلابیلو انګیزو له کابل او بلل. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخته یو شمیر کسان راټول شوي او د دغه کمیسون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پر ضد شعارونه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي دا کوي چې مولانا عبدالله یو ځانګړي قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. مظاهره کوونکي د مولانا عبدالله د محاکمې او له دندې د لرې کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دغه کمیشنر تور دی چې د دغه کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي سره یې فزیکی برخورد کړی او هغه ته یې سپکې سپورې ویلې دي. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. دا جنجالي موضوع 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له لوري په یو لیک کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر ته لیږلې رسنیزه شوه.
اجازه به ته شما نقض آزادی بیان مرا نکړي د پښته دروازه بحث مرګ زندگی مې اجازه به ته ما نومې مې خام شما حق شما نداره شما به هیڅ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 3 شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې چې اصلي موضوع د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پاړه د معلوماتو شریکولو مولانا عبدالله دغه لنجمن موضوع په اړه معلومات ورکړل. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی که څه هم له نوموړي غوښتنه وکړه چې یاد کانفرنس د انتخاباتي مسایلو په اړه جوړ شوی او باید شخصي موضوعات پکې مطرح نشي خو له ټینګار سره سره مولانا عبدالله پر د لګیدلو تورونو ځواب ووایه.
د هیچا قوم ته مې سپکاوی نه دی کړی، نه مې ځان ته دا حق ورکړی چې څوک په مرګ وګواښم او نه هم ځان ته دا اجازه ورکوم. د نوماله لوري پر ما لګول شوي تورونه په کلکه ردوم او د دغه موضوع د قانوني څېړنو غوښتونکی یم.
نوموړي وویل چې 13 ورځ ورته په کمیسون کې وویل شول چې د 15 ورځو لپاره د رسنیو سره خبرې نه کوي، کنه دوی به د یوناما د لیک ځواب ورکړي. خو دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره د بیان ازادۍ ته احترام لري او له رسنیو سره خپل نظریات شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون ته د یوناما له لوري استول شوی لیک دوی په جزئیاتو لوستي او نن به دغه لیک ځواب ووایي. د دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل په دې خبری کانفرنس کې وویل
امروز رهبری
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون او طرز العملونو او لایحو پرانا کې نن د غلیک ته ځواب وایي. موږ د غلیک په جزئیاتو مطالعه کړې او مسؤلین یې په اړه پریکړه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله 13 ورځې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې دی د دې موضوع تعقیب غواړي او که څوک خاموشي غوره کوي دی به پخپله دا موضوع تعقیب کړي. خو ولیدل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه ځواب به د یوناما لیک ته چې نن یې ژمنه کړي څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې ورستیو کې د میدان وردګ یو شمیر قومي مشران دغلته د یو ځایي قومندان نیول غواړي. دوی وایي دا د خپل سرو وسلوالو قومندان دی او په د خلکو په زورونی او وژنې کې لاس لري. خان محمد سیندی پاړه له کابل ریپورت لري.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر مشران کابل ته راغلي چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علیپور د کړنو په اړه غږ پورته کړي. له دغه مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علیپور په شخصي زندان کې بندي و.
سر یو چې یو د حیوانات په شان موټر ته ورته ا موټر نه اوسه خپل شخصي زندان ته وړي. خو په دغه اول شپه د بندګارۍ باندې د شهادت رسوي هډوکي برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د دې جسد د دغه محل نه لري پیدا کیږي کله چې راوینې چې ټوټې ټوټې او ټول برمه شوی دی.
قماندان علیپور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت د لالو سر جنګل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشی شو. اوس د میدان وردګو ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمي د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علیپور چې د نورو په اشاره سیمه له تشنج او بې ثباتۍ سره مخکړي ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا د ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د علیپور زامینان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي و چې علیپور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشې شوی. خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسأله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نه کرده بود، فقط همو برګی را کې توافق شده بود را به عنوان
سرور دانش په هیڅ صورت دغه ضمانت نه دی کړی. یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوی د یو ناظر په توګه یې په یوه څنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب و، حکومت بېلابېلې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علیپور سره اړیکې ټینګ نشول چې د مطرح شوو ادعاګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
دوستانو، په پیل کې مو د انتخاباتو په اړه دوه رپورټونه درلودل. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو باندې یو بل موضوع وس راغلو. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلان شي او پر ټولو اړخونو یې غږ کړی چې دا نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازې فدریکا موګیرینی د دوشنبې په ورځ د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د یادو انتخاباتو پر نومندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دین نه ټاکنه کوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبې په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوې مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبې په ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
نوې کچېرې د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سي او یو کړکیچ ترې جوړ سي، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډېدو دول عمل سوي، دا خبره به شایي سم نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل. خو وایي دیموکراتیکي پروسه کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغه هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي، نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي یې په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د تمویلوونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناټو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته له هغه څه وي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای سي که څنګه.
بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي انتخاباتي کړکیچ په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وضعیت ناوړه اغېز کړی. د دې خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو نتایج باید ډیر ژر روښانه شي چې د هیواد اقتصاد له نورو ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې او د پانګونې ناسرګند راتلونکي. یو شمیر پانګوال وایي تصمیم نیولې چې خپلې پانګې له هیواده وباسي. د کابل ښار په مکروریانو کې د ټوکرو یو هټیوال محمد میلاد وایي د په دغه ځای کې کابو یو لک ډالره پانګونه کړې او له چین او پاکستان نه ټوکر واردوي.
څه وکړو؟ اړیو چې افغانستان پرېږدو او پانګې ترکی یا کوم بل هیواد ته وباسو. دلته آن د دوکان کرایه هم نشو ګټلی. انتخاباتو مو کاروبار ودرولی دی. ما دوکان ته مال نه دی راوړی ځکه نه پوهېږم چې برخلیک به مو څه کېږي.
دوی انتخاباتي جنجالونه پر کاروبار اثر کړی دی. د ټوکرو دغه هټیوال وای دا چې سرګند نه د افغانستان په کومې خوا روان دی، له دې امله نشي کولی ټوکر وارد کړي، نو اړ دی چې خپل کاروبار ودروي. ولسمشریزو انتخاباتو د خوراکي موادو یو پلورونکی تیمورشاه هم اندېښمن کړی دی.
کله مردم با پریشانی چیز نه چن خیر دمه نه چیز اورده میتنه
سوداګر مالونه نه واردوي. وګوري چې دکان ته مه هیڅ هم نه دی راوړي. انتخابات او موکار او به متاثره کړي دي. نه جنس پیریدل او نه پلورل شي. ټول منتظر دي چې څلور ورځې وروسته سکیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای انتخابات پر سوداګرۍ او پانګونې بیا غیز نه دي. د دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل.
ولې زه فکر کوم چې انتخابات سم سنته به حتما تاثیر کوي. خلک په تشویش کې چور چې صادرات مو نورمال دي او واردات نورمال راځي. تقریبا د 13 میاشتن تقریبا د ورځې موږ یو تقریبا 1500 کانټینر څخه اضافه مواد خوراکي افغانستان ته داخليږي پر یو بندر باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې انتخاباتي ستونزې په افغانستان کې پر سوداګرۍ او کاروبار 3% منفي اغیز کړی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
زه به راته ولاته خبر کوم. ماجرمه دا شپږ میاشتې کېږي موږ سره کومک مالی نه درتوي. در به در وي او دا چې څنګه 5000 یا 3000 یا 6000 کور یو او موږ خپل غریب یا د جنګو یا د وچکالۍ د حالاتو څخه دا دوه کاله کېږي، یو نیم کال کېږي چې راغلي یو. او دا شپږ میاشتې کېږي تر مخه موږ ته یا 3000 یا 4000 روپۍ راکړي. دغه مخ په خوا تر 800 روپۍ نه دي راکړي، نه وړه راکړي دي. موږ دغه مشکل سره مخ یو او موږ دغه شکایت تر لوړ مقام ورته وسلام مشکرا.
نوید ما د ننګرهار د کوټولو سوالیا مې اړیکه نیولې ده. ونه سوال نه مواد راځي را دي غریب او مسکین باندې دغه کیږي نو ورته ورکیږي را راته لسی.
اجر رحیم
دا کندهار ولایت رسان ولسوالی نه دا پیغام تاسو ته پیغام موږ په ولسوالی کې نه موږ د ولسوالی محصولات ټول انار دی بل هیڅ شی هم نه لرو خو به موږ هم هغه د ډول دی چې ټول اوبه یو لیټر تیل په خپل روپی باندې موږ راهنیسو یو لیټر ډیزل په خپل روپی راهنیسو موږ خپل باغات په اوبه وو هغه هم چې حاصل ته ورسیږي د ولسوالی چارواکي چې اربکیان دي او د نور ملي پولیس دي او محلي پولیس دي دغه ټول اوبه وته ولې د سوي په ټوانې په ډکړې بلیا دوه دوه زره روپۍ پر یو لک روپۍ باندې چې د باز معفل چې باز چې په هر څومره خاط شو دی غواړي دا پیغام تاسو تر مسؤلو چارواکو ته غوږو پر ورسوي دا وطن د خلکو پر یاد واوري وته د خدای په خاطر باندې دا خلک به اواره کوي نه در بدر کوي مننه په خدای مسپارم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو وس هم فرشت جلال زئی سټوډیو کې دا او څلور نیمې بجې هم دی نو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وترې واورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې دای هیله لري چې د دغو کسانو په مقابل کې به د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان چې یو په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی خوشی سي او د هیله لري چې د انس حقانی او د دوه نورو کسانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دای د دې لپاره چې تر ټولو شفاف جمهور رئیس واوسي د دې اونۍ په جریان کې د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې لومړۍ او د تر ټولو مهمې مکالمې جزئیات خپروي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل شوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. د دغو عملیاتو د غچ اخیستلو لپاره په غزه کې وسلوالو د تلبیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتي دي. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن وویل چې د هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د یو مخامخ کتنې لپاره زمينه برابر کړي. نورسلطان نظربایف نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه وړاندیز او دغه هڅې منلې دي خو د روسیې جمهور رئیس ته هم معلومات ورکړي او تر اوسه جواب نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو د برخې پای ته نږدې شویو. له ناجیه صافی نه څو سپورتي خبرونه اورو. ورپسې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه مهیاروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د زنونو په کچا تر 14 کلنو د کم عمر ځوانانو سیالي پیل شوه. دغه سیالي نن پیل شوه چې تر 22 نیټې پورې دوام کوي. یادی سیالي د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي چې د بوست زون، بندي امیر زون، امو زون، سپین غر زون او مسیانک زون لوبډلې پکې ګډون لري. په سیالیو کې به هر لوبډله سلور لوبي ترسره کوي چې دغه لوبي سلویخت او ډیزی دي او د جدول د سر دوه لوبډلو ترمنځ په پایلو بدل سرشی. د دو سیالیو موخه دا ده چې د 18 کلنو کم عمر لوبډلې او 19 کلنو کم عمر لوبډلې لپاره وړ او پیاوړي لوبغاړي وټاکل شي چې په نړیواله کچه د هیواد استازولي وکړي شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي افغان ساحلي فوټبال ملي لوبډله له تایلند سره لوبې ته پوره چمتووالی لري. د فوټبال فدراسیون وایي د جنوب ختیځ آسیا دغه لوبې د تایلند په قربتوب سبا چهارشنبه پیلېږي او د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې دوام کوي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د پنځشنبه په ورځ د تایلند هیواد په وړاندې ترسره کوي. په دې سیالیو کې افغانستان سربیره کوربه تایلند، چین، مالیزیا او ویتنام هیوادونه لوبډلې ګډون لري. او د فوټبال د نړۍ وتلي ستوري لیونل میسی به د 2020 میلادي کال په دوبی کې د خپل فوټبال د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. اسپانوي مارکا چاپ او رسپانی لیکلي چې میسی احتمال لري له بارسلونا سره مخه وکړي. مارکا ویلي کچېرې میسی له یاد چین څخه د تلو پریکړه هم وکړي، د تړون له مخې اړ دی چې 2 کلونو پورې له یادې لوبډلې سره لوبه وکړي. میسی د لالیګا په روان فصل کې په 11 لوبو کې 9 ګولونه وهلي دي.
نیمه نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
3 کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا چې
میز دکړه کړی، زه د افغانستان د خزینه ولې د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولې زمنګ په افغاني ټولنه کې ډېرې خزي د خپل میړونو له لاسا زاورول وهلیا ټکول کیږي؟ په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزه د تاوتریخوالي حقدار بولی؟ په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خزي او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري؟ د نن نیمې نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډېری نارینه له خپلو ښځو سره خرویه نه کوي، هغوی وحي ښکنځلې ورته کوي، او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایات او آیتونه شته له هغو څخه ناسمه معنا اخلي چې دا بیا د ښځې او خاوند ترمنځ د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کېدو لامل ګرځي. زما همکاري تمنا واحدي د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی. راځي په ګډه یې سره واورو.
کلونه کېږي چې په یوه ټولنه کې د ښځو د ځای، حقوقو او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینهو ترمنځ په معنوي سلوک، زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډېر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء سالور دشتم آیت کی فرمایلی. ژباړه: نارینه پر خوځو باندې مسلط اداره چاندي، لدی عمله چې الله جل جلاله زینی نارینه پر زین خوځو باندې غوړه ګرځولې دي، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کیږي چې داسې نارینه شته چې لدغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د خوځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پخو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټي، له روغتیايي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او د نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي، د بدن غړي ور پرې کوي او وژني یې. د دغه موضوع سیړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خبرونو کې د هغه ښځو خبرې راخیستي چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
مسند خورت ما بهنام بچیم
د کوشنیواله کې د امد زوی په نام کړم چې زه 12 کلنې ته ورسیدم. خو خو گیم نه درلود، هیڅ راضی نه وم، خو بیا یې هم ورته نه کا کړم. میړه می غریب دی، بیکار دی، هر خواته ګورم چې یو کار ځان ته پیدا کړم تر څو زه خپل کار وکړم. لورګانې می چې ماته ګوري خفه کیږي.
تر په خپل می بینه راځم برات
وروسته له 3 کالو ما خپل خویندې، ورونه او کورنۍ ولیدله. ډېره یې وهلم او ټکولم. یوه ورځ یې له مرۍ ټینګه ونیولم. ما هیڅ خپل نفس ایستلی نه شو. پاکي یې واخیستله، غوښتل یې چې زما د سر ویښتان کل کړي. ما له خپله ځانه هیڅ دفاع کولی ونه شو. زما د سر ټول ویښتان یې کل کړل. په ما ډېر ظلم او ستم روان دی. زړه مې بل ډول دی او ډارېږم چې خدای پوهېږي دا ځل به مې غوږ پرې کوي او که لاس مې پرې کوي که سر راباندې کوي.
دغه راسته واده کړې پلار کړم نه پریدي وحي مې ذاتي اصاب مرض راته پیدا شوی ده. ذاتي چېرته مې نه پریدي ښځه یې د کور کراره په کور کې کښېنه. په لوټه کول د خواښي فشار د خسر د لیورو دغسې و په لښتو په سکانو حل خو ډېر کوي.
مدني ټولنې، خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره له هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي:
ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې، پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي دسې دا د کور مزدوره ده، په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سرته رسوي. نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. میړه باید زیات احترام وکړي، حتی وایي که شزده کېدی باید میړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که میړه مې دوهي مې حتی خواښي مې ور را باندې کړی ده. کومه خبره چې ما کوله البته تاییده، ځکه چې زه نارینه یم ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم. ټول د لسو کالو کې چې زه واده شوې یم ښه خبرې نه ده راسره کړي، بغیر له جنګه. جنګ ده وهل دي، یعنی د سوکانو چاپېړې ور خو هغه خوادي خبره ده، خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو ور په منګه کوي.
ویل کېږي چې د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډېر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډېری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي، او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډېره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیاتونه او صحیح احادیث دي. خود دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توپ په برخه کې تحقیق وشي او خو پیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم، له لومړنیو روایتونو یعنی آیاتونو او صحیح احادیث سره داسې تړلی چې په ژوند، ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې، او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي.
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې، غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډېر او کورنۍ ژوند به یې له ډېرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د ښځې او مېړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولی شي چې په هر شعبه کې، په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي، بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي، همدا د ښځې لپاره بعضي. او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي، یو سان دي.
که ښځه د دې لپاره پیدا کړي، خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه، او خپل خاوان سره خپل په ژوند کې مرسته وکړي، همکاري وکړي. او که کله ورسره همکاري ونه کړي، نو بیا بعد لاغې به ورته خاوان لږ زرګک جزاګانې ورکوي، لکه وهل، ټکول او لږ زرګک آی وی کوي به، او ظلم به پرې کوي، ډوډۍ به ورته نه ورکوي، کوتاق کې به بندوي. او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي، نو خپل د خاوان خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي. هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني.
ښځه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال و قوامون نساء، دا تفسیر دا دی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي، او ښځینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته او گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیات او لیدو او احادیثونو څخه سو استفاده کړي، او غواړي خپل قدرت نه حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفس ته فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په 43 آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ژباړه: نارینه په خزو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چی الله جل جلاله زین نارینه پر زین خزو باندې وګوره ګرځولې دي، او لدی قبل چی نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی من په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په ښځو لوړ ګڼي، چې دا لوړوالی په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډېری علما دغه تفاوت یو ذاتي او جنسیتي تفاوت بولي، او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینه و زور او قدرت ډېر وي. خو د دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اولې، ډېری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو لکارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څنګه لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په غړی سره اورو.
پسر که کمان تا وای چه دغه آیت مبارک هدف سده چه وای الرجال قوامون النساء
دی مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعدهم علی بعد و بما انفقو معنا دادا چه نارینا پا خزبانی قیومومیت یا سرپرستی لری. دو سبب الله ذکر کردی، یو بما انفقو پا دی وجه چه دوی نفقه کهی خرچه کهی او دوی مصرف کهی نو باید اجازه اقلا نیو اجازه هم ولری چه دا خپل پختنو کهی چه دا ز مصرف کهوم خرچه چکوما او دما دا ما تحت جون څنګه دا و بما فضل الله بعضهم على بعض او دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غروالی ورک نو دغه غروالی او دې برتری یو هغه دا برتری معنی دا نه چې نارینه لوړ جنس نه ده خزل ټیټه جنس نه ده نه بلکې د برتری معنی چې نارینه په زینو موراتو کې واکه لګ ډیر ده ټول واکه نه ده ورکړي ډیر واکه ورکړي زینه واکونه چې هغه خپل خزت خوندې دي زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه و تور کړی دی هغه په قیمومیت کې راځي لکه د موضوع د نکاح ده د وادن موضوع ده د ژوند د تصمیم موضوع ده د سفر موضوع ده د خروج او د بیرون رفت او بیرون تللو تګ راتګ موضوع ده د قوام او تقویم معنا چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم لري چې همیشه له نارینه نه په اموراتو کې سلا مشوره واخیستل سي او په دواړو سلا مشورې سره یو کار وي.
څنګه چې تاسو ویل چې باید یو اجازه او مشوره د خزی او خاوند ترمنځ وي، دلته ولې نارینه د خپل دغه حق نه بیا ناوړه استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرېږدي یا هم د تحصیل مخه یې بیا نیسي؟
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي. یو غلط انګیرنه هم دا ده چې نارینه ځان ته ټولواک وایي، د ښځو په چارو کې و ټولواکي د نارینه و ده او لمدي آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي. دا ټولواک دی ما ده، ټول اختیار دی ما ده، ځکه قیومیت لرم او هر څه خوړو منه کې دې کې حق تلفي منسترازي، په دې کې قطع صله رحمي منسترازي، په دې کې خزته اجازه نه ورکي چې خپل حق نه استفاده وکي او خپلوان چې دی غي لیدلې دا د صله رحمي او جز ده، دا صله رحمي دا نه پریدي چې نه ته ځي که اجازه وکړم تلی شي که نه. ښځه که هر کله وغواړي هو سلا مشوره به یي، بغیر له هغه نه سلا مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نه شي. دا د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلا مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي.
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څانګې غړی ډاکټر نور الله کوثر وو چې د ښځو په اړه له آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقبو او ستونزو په اړه یې خبرې کولې. په پای کې ویلی شو چې اسلام مبارک دین ښځو ته لوړ مقام ورکړی، ښځې د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بللی دی او ښځې او نارینه یې په ځانګړې توګه میړه او ښځه یې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بللی دی. او بیا نارینه و ته هم لازم ده چې لدینی عالمانو څخه د ښځو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لخپل ښځو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري. د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وږمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام، د ژمی لسړو او یخنی سره بچکاوی، ځکه هم لرګي ګراندي، هم سکاره، هم برق نشته او هم ګاز بی کیفیت دی. اوس حکومت هغه تودی وادی هم نشته چې سړی ځان پرې تود کړای وای او هغه د مرستې موسسې ملا درکه شوي چې ژمی بی سترنجۍ او زړې کمبلې ویشلې. بس پیره میدان دی او د ژمی سړه هوا، خدای دې ټول چارواکي کړي چې په سړو او یخنی خبر هم نشي. د خبراونې په پیل کې مو د یو نوي حزب د جوړېدو له جریان نه خبرو، پام وکړئ.
موسیقی
څه وکړو، نه پروژې څوک را کوي او نه هم کوم بل کار شته.
زه خو وایم راځئ چې یا د پوډریانو او یا هم د بیکارانو یو حزب جوړ کړو، ځکه په هیواد کې هم پوډریان ډېر دي او هم بیکاران.
د پوډریانو خو نوم بد دی، که حزب جوړ کړو او نور به هم د خلکو د ریشخند او مسخرو شو. دغه د بیکارانو سره موافق یم.
زه هم د بیکارانو له حزب سره دلچسپي لرم، ځکه په بیکارانو کې د هر ډول طبقې خلک شته.
لکه څه ډول؟
خو لکه بیکاره جنرالان، بیکاره صاحب نظران، بیکاره پوهاندان، بیکاره سندرغاړي، بیکاره ماسټران او لیسانس، بیکاره نجاران، موچیان، آهنګران، بزګران، اوان بیکاره سوداګران،
بیکاره اشپزان، د کمپاین بیکاره ډریوران، د پیارچیانو بیکاره قراردادیان او کرنکاران.
خو ورکه وایه، د هرې طبقې بیکاران شتهنو.
هو،
هیڅ خو به یې جوړ کړو، خو که څوک د هیڅ غړیتوب ونه مني بیا څنګه؟
نه دې مني. یو ځل چیز رسمي کو، بیا یې په کیسه کې مه کیږه. یو دفتر په کار دی او په اونۍ کې یو مطبوعاتي کانفرنس.
هو، وایو به چې 10 میلیونه بیکاران مو د حزب غړي دي.
او ټول یې مني، ځکه بیکاران خو له 10 میلیونه هم زیات دي.
نو ګټه به یې څه وي؟
لیونیا، بهرنیان مرستې راسره کوي، پیسې راکوي. همدا اوس داسې ګوندونه شته چې شپږ کسه غړي هم نه لري، خو پیسې ځایولی نه شي. مختلف هیوادونه پټې پیسې ورکوي.
یاره که څوک پیسې راکړي خو ښه، او که یې رانه کړي نو هغه د دفتر کرایه به هم راباندې تاوان وي.
چې مختلف شعارونه جوړ کړو، یوه برابره مظاهره هم راوباسو، دوه درې پرله پسې مطبوعاتي کنفرانسونه جوړ کړو او ووایو چې له مختلفو هیوادونو سره د افغانستان په راتلونکې موافقې ته رسېدلي یو. تاسې به بیا وګورئ چې د سفارتونو چور راباندې جوړېږي او که نه.
مظاهره په چا کوې؟ په دغه درې تنو.
بیکاران خو کم نه دي. ورته وایو چې حزب مو درته جوړ کړی، خدمت درته کوو. دوبۍ، کویت، قطر او سعودي ته مو د کار لپاره لیږو، د کار ویزې درته اخلو. ته بیا ګوره چې په زرګونو کسان در سره روانېږي او که نه. چا چا ته کار کړی؟ یوازې وعدې ورکوي او په دغو وعدو یې کلونه کلونه خلک په تمه کړل.
دا دې منم، خو څو تنه مشهور بیکاران باید راسره وي چې هغه د چا خبره مشت نمونې خروار شي.
هغه هم درته پیدا کوم چې هر چاته دې وویل د ګوند په رهبري شورا کې دې نیسو در سره ځي. دلته خلک د قدرت او شهرت وږي دي، او چې پوه شي لږ قدرت او شهرت هم ترلاسه کولی شي، په پټو سترګو در سره ځي.
ولا دغه خو رښتیا وایې؟
دغه انتخاباتو ته چې ولاړ دي، پرته له سلطنو یې نور یې سلطنه طرفداران هم نه لري. خو د دې لپاره چې نوم یې یاد شي او د سفارتونو ورته پام شي، کاندید نه شول.
شول؟
هغوی څه کوي؟ هغه څو کسیزه ګوندونه وګوره، هرګا برګای د میلیونو حزبونو ده.
سمه ده، نن شپه به د حزب مرامنامه او اساسنامه ولیکو، او سبا ته به یې په بیرغ او نشان وغږیږو، او بل سبا ته به د ښار چوکونو ته لاړ سو، او په بیکارانو به زیری وکړو چې حزب مو درته جوړ کړی، تذکرې راوړی.
او په 15 ورځ به په سفارتونو چکر ووهو چې هغوی په کومه هوا کې دي.
زنده باد بیکاران،
زنده باد.
تل دې وي،
تل دې وي.
د ښار مارکیټونو، ویالو او کثافاتو له رئیس سره مو مرکه درته کړې ده. که یې واورئ د خولې مزه به مو ښه شي.
صاحب، کلمړی د ښار د پاکۍ په هکله معلومات راکئ.
ښار پاک دی، نور به نو څه معلومات درکم؟
هر ځای د کثافاتو انبارونه پراته دي، د مارکیټونو مخې ته او د سړکونو په سر کاغذونه، پلاستیکونه، د میوو پوستکي او دا ډول نور زرګونه ډوله خځلې پراتی دي. نو ښار څه ډول پاک دی؟
ښه ښه، ته دغه شیان خې، دا خو نو په هر ښار کې، او که دموږ په ښارونو کې لږ زیات دي نو کم قیامت را کوز شو.
صاحب، هم ښار بدکاري او هم ډول ډول ناروغۍ ورڅخه پیدا کیږي.
څه ووایم نو، اوس موږ پاریس نشو درته جوړولی. ښاریان هم لاسونه لري، که هر یو شی ورسره واخلي او په ویالو کې واچوي، لاس خو یې نه ماتیږي، او که تر کثافت دانو یوسي لا به ښه کار وشي.
نو د تاسو دا دومره ډیر دفترونه، مامورین او کارګران د څه لپاره دي؟
هغوی هم خپل کارونه کوي، کرار نه دي ناست. کارګران زاړه دي او یا هم ډیر ډنګر. خواران چې لږ کار وکړي بیا ستړي، چېرته لمر ته ډډه واچي او یا هم د چا زړه پې خوږ شي او چای ورته راوړي،
خود ځوان او تکړه تکړه کارګران ونیسئ. نه دا څو زره نارنجي فوز نه خو څو تنه تکړه کسان ښه دي چې ژر ژر کار وکړي او ښار پاک کړي.
دوی ته تنخواه کمه ورکوو. مونږ وایو چې لږه تنخواه ورکو خو ډېرو کسانو ته یې ورکو. کرار کرار به آخر ښار پاک شي.
کرار کرار ټول ښار له کثافاتو نه ډک شو. اوس خان ویالې هم تر خولې له کثافاتو ډکې شوي دي او اوبه په لارو سرکونو روانې او یا ډانډې وي.
له دې خبرې سره دې موافق نه یم، ځکه مونږ 100 میلیارده پلاستیکي بورې اخیستي دي او د ټولو ویالو کثافات باسو او په بوجیو کې اچوو، بیا یې په لارویو کې له ښاره د باندې وړو.
هغه بوجۍ بیا څنګه کیږي؟
هماغلته له کثافاتو سره پرتې وي. نو
خلک وایي چې د تاسو کارګران بوجۍ خالي کوي، مینځي او بیرته یې په تاسو پلوري. په دې کې څه وایي؟
ښه کار کوي. په دې ډول به د اوسېدو چاپېریال هم پاک شي او هغوی به هم د 100 روپیو خاوندان شي.
نو بیا تاسو دا 2 میلیارده نوې بوجۍ د څه لپاره اخیستي دي؟ خو 2 لکه به مو اخیستې وې، بس کېدلې.
د حکومت کار دی او حکومت ته دا خبرې نسوار هم نه دي.
رئیس صاحب، په ښار او د ښار په کوڅو کې په کراچیو کلک له سپیکرونه خو به مو لیدلي وي.
څه وایم، پام مې نه دی ورته شوی. ولې څه خبره ده؟
خلکو ته یې مشکلات پیدا کړي، د خلکو غوږونه یې کڼ کړي. په یوه سیمه کې په یوه وخت په زرګونه لوړ سپیکرونه چیغې وهي.
نو چیغې ولې وهي؟
په لوړ غږ اعلانونه پکې کوي. مثلا مولی دانه په 10 افغانۍ، شلغم چارک په 20 افغانۍ، تازه مولی، تازه شلغم، واخلی واخلی واخلی، دا ډول په زرګونه نارې او اعلانونه.
که خفه کېږي نه، خلک هم ډېر نازدانه شوي دي. اوس هغه د کراچیوانانو غږونه هم پرې بد لګېږي.
نو خلک څه وکړي؟
په غوږ کې د پنبکې دي.
او کراچۍ چې سرکونه بند کړي؟
دې ته والا زه هم حیران پاتې یم.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
رشوت ورکا که غواړی په ګمرک کې مقرر شي، رشوت ورکا که غواړی قومندان او یا مدیر شي، رشوت ورکا که غواړی ولسوال او یا والی شي، رشوت ورکا که غواړی پیسه دار او ډالری شي، که غواړی پیسه دار او ډالری شي. کنه نو ګرځه خوار و زار په لارو او کوڅو کې، یا جوړه د پیرکیو کراچۍ کا، یا جوړه د مولیو کراچۍ کا، یا چورت وه په کور کې، یا جنگ کو کوڅه کې، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا، نور کار بی پیسو نشتا، بل کار بی پیسو نشتا. رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، رشوت ورکا چې خان شي او ملک شي، چکمن دی پوگووی او دخل کو مرکی کری، او دخل کو مرکی کی، او دخل کو مرکی کی.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، یاسمین حکمت او ز سنا زرمتی. کلمون سره اړیکی نیسی نو دو پوست بکسونو شمیری مدادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تو ورتمونو کی مشفیدی داد کمزا لم لالا سر چو ظلمونو کی مشفیدی دوزخ لم بے ترخی